السلام علیکم شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی لند خبرونه د افغانستان لپاره د روپیې ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په بروکسل کې د متحده عربی اماراتو له سفیر محمد السهلاوي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. نیکلاسن پرون په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د زمینې د برابرولو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شوی. نیکلاسن زیاته کړه چې د روپیې ټولنه او متحده عربی امارات به په دې برخو کې د زمینې د برابرولو لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د بلجیم لپاره د متحده اماراتو سفیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد به له روپیې ټولنې سره له نږدې همکاري کوي چې د افغانانو ملاتړ وکړي او افغانان خپل بنسټیز حقوق ترلاسه کړي. د تیرې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوې دي. دا خبر پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپور کړی. په دې خبر کې راغلي چې پراسنو شویو کې یو سل او شپاړه سره زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. بلورته په کندهار کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1200 کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستان افغانستان ته تللي دي. طالبانو په وروستیو کې نږدې هره ورځ افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو خبر ورکړی، خو څه کال بیا د مې په میاشت کې د کډوالو نړیوالو سازمانونو ویل چې د 2020 او 2022 کلونو پر مهال شاوخوا 3 میلیونه او شپږ لکه افغانان له افغانستانه وتلي دي. د آسیا کرکټ جام د لوبو په دوام به افغان لوبغاړي خپله لومړۍ لوبه سبا له بنګلادیش سره وکړي. دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دې لوبې ته یې لوبډله بشپړه چمتو ده، خو له دې وړاندې یعنی نن یوه بله مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ده. د 500 اورونو په دې جام کې د اکثرو کتونکو په باور ننۍ لوبه مهمه او د ډیرو لیدونکو د پام وړ ده، ځکه چې په آسیایي لوبډلو کې هند او پاکستان د ډیرو پیاوړو لوبډلو په سترګه کتل کیږي. هند پاکستان ته له تګ ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپله لوبډله سریلانکا ته ولیږي. داسې مهال چې د آسیا جام دا سیالۍ په پاکستان کې پلان شوې. د آسیا جام لوبې د سپتمبر په 18 پای ته رسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکراین لپاره جوړیږي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي فرید خوخا پرون خبریالانو ته کړي. البانیا د سپتمبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا مهالنۍ مشري کوي. تمه ده چې د نړۍ مشران د سپتمبر 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په اړه د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 16 جوړه شي. او د جنوبي افریقا پولیس لامنیتی ځواکونو سره د نښتې پر مهال د 13 مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پولیس یو شمېر چارواکو پرون وویل چې د جنوبي افریقا په شمال کې د ماکادو په خارګوټي کې دا نښته شوې ده. پولیس تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې دې کسانو په هغو وسله والو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرو یې پیسې تښتولې. دا په جنوبي افریقا کې د دویمې ورځې په موخه مرګونې پېښه ده چې رامنځته کیږي. د پنجشنبې په ورځ د جوهانسبرګ په ښار کې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. پیام خرغلې د روانې خبرونې دوی منیمای کی د ازادي رادیو بل اونې ز خبرونه ته اند څنګه چې د ځوانانو لپاره د هغه خبريږي خو لا غوړاندې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی سفر د دې پلاوی د سفر مهم هدف د نجونو د زده کړو او کار پر وړاندې د پروتو خنډونو لري کول دي. خدا سي مال چوڑان دي هم ورته او پلاوی بي نتيجه سفر د لوت کابل ته د دې پلاوی سفر با په دې برخه کې څومره اغیزمن تمام شي.
لکه همغه روایت دی چې دوی د دین لري، دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم غري.
په جرمنی کې اوشمیر افغان خو ځدنه خوړو احتساب کړی. دوی هدف دار چې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض پر رسمیت وپیژندل شي. کلیوي خوا د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا پورته شوي، خو له بلې خوا خلک وایي ګټه یې ورته نه ده رسولې. په هلمند کې بابو هم د خلکو له شکایاتو خبر کړو چې وایي کار روزګار نشته او ځینو یې خیرات ټولولو ته مخه کړي.
نه کارو کترسه نه د سړک راسه چې روزانه مسلمان فکر وکړي.
ساسې د ملتیا په هیله
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سارمو په خیر. د اسلامي همکاري سازمان وايي افغانستان ته د دوی د پلاوي د سفر هدف دا ده چې طالبان وهڅوي چې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د نجونو او ښځو د کار مخونه نیسي. د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې د طالبانو له یو شمېر چارواکو دیني عالمانو سره هم کتلي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اسلامي همکاري سازمان په هغه راپور کې چې په خپله وبپاڼه کې خپور کړی دی لیکلي دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقها وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمان او اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوی هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلې کړي. په دې پلاوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربی اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وای چې د غپلاوی په خپلو خبرو کې له فساد او نشي موادو سره د دوی مبارزه سټایل ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چونچونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او ښځې کار ته پرېږدي سنتي ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه لږ پژم ټولګي ورپورتن جونې له زده کړو ګرځولې دي. پر اوسه شکال دسمبر میاشتې د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
کابل تمو د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر په اړه ولیدل. د پلاوی د سفر هدف په افغانستان کې د نجونو خوځ لپاره د زده کړو او کار د ممانعت د لرې کېدو حل لپاره هڅه ده. وړاندې هم یو پلاوی په همدې موخه چې د اسلامي همکاریو سازمان سره اړوند افغانستان ته تللی و، خو د طالبانو مشر ورسره د کتو ډډه کړې وه، خو د نورو چارواکو سره هم په خپلو کتنو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې وه چې تر دې شېبې د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې. خو داسې مال چې وړاندې د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه، دا ځل به د دوی دا سفر څومره اغېزمن تمام شي. په همدې اړه احمد شیبر د اسلامي علومو د ډاکټر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او په پایل کې ته هم دا پوښتنه کړې.
زه په دې باور نه یم چې دا مشکل به په دې ډول حل شي. زه په دې باور یم چې د طالب روایت د دین یو د روایتو نه دی، د دې په ځای چې د خپل روایت په جامعه باندې تامین کی د خپل مشروعیت مسأله اول حل کی چې د مشروعیت پر بنیاد باید بلغه دې وڅوانیږي او دا حق ولري چې خپل روایت د دینه تامین
کړي. طالبان خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د نجونو مکتبونه نه خلاصوي، خو ویل دي چې ثانی امر ته مزندولې ده دا مسله، او ښکارې دا خبره هم نه ده کړې چې د دینی اصول سره مخالفه قضیه او مسله ده. لیکن کچیرته د دین مسلې تراشو د اسلامي سازمان د همکاریو د سازمان جکپوري غړي او د اسلامي غنو هیوادونو علما کابل ته تللي دي او دوی وایي چې له طالبانو به همدا غوښتنه کوي چې د مکتبونه پرانیسي، نو بیا هم فکر نه کوي چې څه ګټه به وکړي او یا به په دې برخه کې څه زمينه مساعده شي.
خبره دلته ده کله چې د طالب مسؤل چارواکي سره استدلال وایي ما سره کتاب الله او سنت رسول الله پر دې زمای په عربستان سعودي او نور اسلامي هوادو باندې ته، او هغه خبره چې گویا دی د من د ذکر پر اسلام ممانعت نه کړي په هغه کې زما په پوها باندې په کار چل کوي. که چېرته د امنیت مسئله یې ما په برها ویلي دي نو دا خبره خو داسې هم کېدلی شي چې د دې ارک په څنګ کې یو مکتب خلاص کړي او ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته، د دې ارک په دې څنګ کې په دې ارک کې امنیت شته، ما جنکو ته مکتب خلاص کړي. زه فکر کوم دلته معینه دوه مخي روانه ده.
سیدی صاحب، تاسو طالبان تورنوی چې د نجونو د مکتب په برخه کې دوه مخه سیاست لري، علت یې څه ده؟
علت یې هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري. دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم ګڼي. دوی نجونو ته د محدود دو زده کړو
او بخشه. سید صاحب او بخشه، که چیرته خبر هم داسی وي نو دوی کوم دینی روایت په دې برخه کې لري، ولی علنی دا اعلان نکوي، ولی بیا وایي چې د نجونو مکتبونه مو ثانی امر پور ځندول لري؟
په ښکارا ویل شم چې ثانی امر دوه کاله دوام کول په ښکارا منافقت دی. زه چیلنج ورکوم طالبانو ته چې د اسلامي شریعت سره برابر ما ته یو میاشت وخت راکړي، که چیرته د دې لباس د دې محتوا د درسې د دې تمام شینه ما په یو میاشتې تنظیم نکړ، بیا دې وایي چې تاسو په استلا ناروا. دا دوه کاله په دې نامه باندې نړیوال غولول د منافقت.
صلاح الدین سیدی د دینی علومو ډاکټر او چې په بخنه ډاکټر او چې افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر په اړه باندې چې آیا اغیزمن به تمام شي او کنه. احمد شي برسره مرکه کړی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای سي.
یو شمیر افغان خو زو د بشری حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو چې د جرمنی په کلان ښار کې د تحسن خیمه درولې دوی د اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د خوځونجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستو اقداماتو په اعتراض کې دی او د سپتمبر تر 12 مې دوام وکړي. دوی د تحسن موخه په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د جنسي اپارټاید یا جنسيتي تبعیض په رسمیت پیژندل خای جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسيتي تبعیض یا جنسيتي اپارټاید په رسمیت پیژندل دي. د دوه میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له سوزیتو میرمنو برخه اخیسته د سپتمبر میاشتې تر 12 می بعد دوام مومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې سارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي رادیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتری خواله پایت ورسیږي او تر اوسه یې پایل نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسيتي اپارټاید چې تر اوسه په افغانستان کې د عملري پرسمیت و پیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغه تاسو کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسو کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي رادیو ته وویل
تر ای تحسن میخوایم کې زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشی شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي، ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي.
شوارها قرار دارند.
د امریکا متحده ایالات چې افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی، تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و، خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په 2 کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي، خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو کې د زوګونو افغانانو برخلیک معلوم نه دی. د هغه کسان دي چې 2 کاله مخکې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کابل د هوایي ډګر له لارې امریکا ته ورسېدل. 1 کال وړاندې دغو افغانانو ته د جمهور رئیس بایډن ادارې د سوګنې 2 کلنه اجازه ورکړه، خو دوی لا هم د کار اجازه نه لري. جزئیات پرې راپور کړي.
د 2020 کال په اګست کې چې کله طالبانو کابل ونیو، په زرګونو کسان د امریکا او د هغې د متحدانو په مرسته د کابل له هوایي ډګره بهر ته انتقال شول. په دوی کې یوه هم فرزانه جمال زاده ده چې له خپل خاوند سره له افغانستانه ووته. د روټرز رنس ته وویل چې اوس په نیویارک کې ژوند کوي او یو خیریه بنسټ د دې د کور کرایه ورکوي او نور مرسته هم ورسره کوي. اوس د دې میرمنې د کار د سند وخت ختم شوی دی او د کار اجازه نه لري. د روټرز رنس په باور د فرزانی جمال زاده او د دې د میړه فرحات په څیر په امریکا کې نور اویا سره کسان د خپلو سندونو غم اخیستي دي. د سشکال په جون میاشت کې د ولسمشر جو بایدن اداري د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اقامه د 2 کلونو په مخه تمدید کړه، خو لا هم د دوی اکثر د امریکا دایمي اقامه نه لري. یو له هغو کسانو چې له 1 کال ډیر وشو چې د امریکا دایمي سند ته انتظار دی، الیاس عثماني دی. د روټرز اژانس ته وویل چې د برازیل د لارې امریکا ته تللی خو سند یې لا هم نه دی ترلاسه کړی.
کله چې افغانستان طالبان ونیو خپل هیواد مې پریښود. ښه احساس کوم چې اوس په متحده ایالاتونو کې یم، خو هیله من یم چې اسناد مې ژر تر ژره ترلاسه کړم چې ذهن مې راحت شي او خوشاله شم.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو مجلسونو یو شمېر غړي غواړي چې ژر تر ژره افغان پناه غوښتونکو ته د دایمي استوګنې لایحه تصویب شي، خو د امریکا استازو جرګه چې اکثریت پکې د جمهور غوښتونکو دی د دې لایحې ملاتړ نه دی کړی او دا لایحه لا هم په سنا کې ده. دا زرګونو افغانانو ترڅنګ چې په تیرو 2 کلونو کې متحد ایالاتونو ته رسیدلې دي، په زرګونو نور د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار دي چې امریکا ته بځي. د دوی په ډله کې یو هم 43 کلنه مروه ده چې په پاکستان کې به برخلیک شپې ورځې تیروي. دا وایي
یوه کوټه او پخلنځی لرو. زموږ د اوسېدو ځای ډیر تنګ دی. افغانستان ته تللی نشو ځکه چې پلار مې ښې ووژل شي او غواړم چې هر څه ژر موږ ولېږدوي او خپل مقصد ته ورسیږو.
امریکا او متحدانو یې د 2020 کال د اګست په اخیره کې د خپل پوځي ماموریت په پای کې ویلي وو چې تر 1,40,000 ډیر افغانان به د کابل د هوایي ډګر له لارې امریکا ته انتقالوي. یو شمېر کسان چې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي وایي چې په ځینو هیوادو کې د کډوال په توګه د دوی د منلو شرایط اسانه دي، خو هغوی چې امریکا ته تللي دي اکثر شکایت کړی دی چې د امریکا د دایمي اقامت د اخیستو بهیر چې د کار اجازه هم ورسره غوټه شوې ده ډیر رو مخته ځي، چې له دې امله له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسام د زنیو نړیوالو رسنوی غوړچان چې د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي.
بزنس ستاندرد ورسپانې په خپل پرونی غنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. شغل آستن ویلي چې د امریکا متحد ایالاتونه به د افغان پناهغښتونکو د بیا میشتولو په برخه کې د خپل مرستو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو افغان متحدانو ملاتړ ته ژمن دی چې د دوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیستی و، خو اوس یې خپل هیواد څخه د باندې خپل نوی ژوند پیل کړی دی. شغل آستن زیاته کړې په تیرو دوو کلونو کې دوی د هغو څه باندې 115,000 افغانانو هرکلی کړی چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته داخل شوي دي. لوید آستن په افغانستان کې د 12 په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د قربانیو او خدمتونو یادونه کړې او د دوی مننه کړې ده. د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې پر نیمایي پر افغانستان د طالبانو د ولکېله بیا ټینګولو دوی اونۍ وروسته، یعنی د اگست په 1 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شو. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په بیان کې راغلی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په وروستیو ورځو کې څبانې 140,000 افغانان د تخلیه یا له افغانستان د خلکو د ایستلو د بهیر په لړ کې له افغانستانه وایستل شول. بزنس ستاندرد د دې مطلب په یو برخه کې وایي طالبانو پر افغانستان د ولکېل بیا ټینګول وروسته داسې پالیسۍ اجرا کړې چې د خلکو په ځانګړي ډول شزو او نجونو اساسي حقونه شدیدا محدود کړي دي. له غشتنو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې د نجونو او شزو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو شزی په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو ادارو کې له کار منه کړی او عمومي پارکونو یا هم تفریزاینو ته د دوی تک هم بند کړی دی. په ورستی مورید کې د شزو سنگار ځایونه وتړل چې ورسره په لسکونو زره سنگار کوونکې شزی بیکاره شوې. نشتل خبرونه په یو لیکنه کې ښکلې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو له دوهمې کالیزي سره هم مهاله یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان له شل کلنی جګړې زده کړو ته دوام ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی پات ریډر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه وزارت نه یوازې په افغانستان کې له خپلو تجربو بلکې له خپلو ټولو پوځي عملیاتو زده کړه کړې ده. د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان په جګړه کې تر 2 تریلیون ډالر پورې پیسې ولګولې او همداراز په دې جګړه کې تر 2400 زیات امریکایان وژل شوي دي. د لیکنې په دوام کې راغلي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په لړ کې زرګونه افغانان چې للوی دي زوالو سره کار کاوه له دې ویرې چې طالبان به غچ ورڅخه واخلي له دې هیواد ووتل. د امریکا د کانګرس د جمهوری پال ګوند غړیو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندو بستوبتلو په خاطر د ولسمشر بایدن پر حکومت نیوکه کړی دي، خو ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکا د وټلو د دوهمې کالیزي په مناسبت په خپل وینا کې په دې اړه د خپل پریکړې دفاع وکړه.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د کونړ اوسیدونکو وايي په افغانستان کې د افغانیو په مقابل کې د ډالر ارزښت کمیدو سره بیا هم د خوراکي او نور اړینو توکو بې نه دی راخکته شي. د دوی له قوله کله چې ډالر پورته شي ورسره د خوراکي توکو بې هم پورته کیږي، خو اوس مال چې ډالر راخکته شي د خوراکي توکو بې نه دی راخکته شي. زیاتې راپور کې
د کونړ وسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نور وړینو توکو د نرخونو لوړوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوخا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیا ما سي لوړي دي. قزاقي وړو اوس په 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅي، او وړي په 900 500 روپو پورې خرڅيږي. مخکې چې ډالر په 50 واټه روپی کې وو هم په دې نرخ باندې خرڅېدل، اوس ډالر ډیر کته راغلی.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل د ډالرو اوسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټی شي.
یو روپی ډالر جکشي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډیر جګیږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړو سودا ګرانه. نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر ښکته راغلی، یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی. روغ تجاران په موږ ځاڼه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی چې مسؤلینو باندې غږ کوو چې څونه سهولت زموږ عوام ولسونو ته پیدا کیږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ارزان نه شي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بې روزګارو افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او که چیرته بیا هم سوداګر بی راټیټی نکړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللې، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم آزادی راډیو ته وویل
درې ورځې مخکې وړه منګه په 900 په 1300 په 35 روپۍ د مزار نه وړه بار کړلو. دا سالنګ آوازه ده چې سالنګ بندېږي، نو خلک مالونه پوره کوي. 35 روپۍ کرانه 15 او 16 ته د کونړ کرایه ورسېده، یو ټن په دغه باندې کرایه راځي. کونړ کې حضرت اطمینان درکوم چې دا هر چا جنس وکاري راځي، د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کرایي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خواته راځي، او لس افغانۍ مې حق لرو. لس افغانۍ اوسنی نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي، او چې څو ورځ د چاپ کاری مونږ ورکوو انشاءالله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتی موادو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نږدي.
هلمند کې بیا د خوراکي توکو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي، وایي دوی ستونزو سره مخ کیږي. له دوی ځینې خلک وایي چې ټوله ورځ مزدوري کوي، خو بیا یې هم د غوړو دیوي ډبې د اخیستو توان نه وي. ځینې وایي نور مجبوره شوي چې خیرات غواړي. راپور کې جزئیات اوري.
دا هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کیږي او خواړه نه لري. 24 کلن خلیفہ عبدالحد او 34 کلن نورعلی د یاد ولایت اوسیدونکي دي، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کار د نشټوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالي ژوند سخت کړی دي.
نه نه کارو کترسه، نه د سړک تاسو کې روزانه مسلمان فکر وکي، نه ورور په یو بل دنده کې یاد د یو بل دنده د مسجد تر په څیر پرولو باندې کار شروع شي، پر سړکانو شروع شي، د ولار د لارو سره کار نه
چارته وزغل. نن د مریض مخ تک شیر، نن د غلی مخ تک شیر، د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دی، که غنم دی دغه رقم ګران دی، که منور مو د کورنۍ مشکلات دی دغه رقم ګران دی، خو لکم په ولا سر وسر خلاصي ضرور.
محمد جان د نادالی ولسوالی اوسیدونکو دی، او د ته د خپل کلی مشری هم ور لغاړي دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې وبو چې سوي او خلګو خپل عایداتي سرچینې لاس ور کړی، او ځای خلګ وسټول لاستر زنه ناشتي.
خپل مسجد مشریم نور داس بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته، او به وچی د کشم نه دی کړ، یو د نه توخم نه لرو، غنم نه لرو، چې یو کوم ځکه دغه شاړی پرتی دی. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نش پنی نه بزګری نه مزدوری، یو ژوندګي مشته پاره نسته. حکومت زموږ د خایشت مشته ژوندګي را برابر کړي، زموږ ته خایشت د کوچ مشته کارو کتار برابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري، او د خپل ژوند څخه وستړی سوی دی. محمد ایوب یا د همدی ولایت یو بل اوسیدونکو دي چې د خپل ژوند ستړی داستان را سره داسې شریک کړ.
دولت باید موږ سره دا وکړي، عمر سره سره وکړي، کوشش سره وکړي. په کور کې 15-16 د سر ډوډۍ ولا کلو چې ماشام یو خرو د گرمی ده، اکثر وخت دا ګاډي ته ولاړی، هغه ګای 50 ته کړي ګای سلې ګټي، دغه بس کار مو دی په جیکن بجې بر موږ گزاره نه کیږي.
د دې سیمې د ټولو اوسیدونکو غشتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپل مرستي دي ورته د کار په بدل کې ورکړي، ترڅو د غلط خلکو ته دایمي د کار زمینه برابر شي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ګوراستر بلی د فکر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو لبندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالی، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعی آفتونو هم سخت ځپلی دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی.